امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبه شنایم نن د پنځشنبه ورځ د میزان د میاشتې ومه د سپتمبر له 9 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپل سهارنۍ لومړۍ خپرونه پیلوي. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خپرو. لومړی په موکې د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس غنی به نن د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا کانګرس د سعودي په تړاو د اوباما ویټو لغوه کړه او امریکا عراق ته 600 اضافي عسکر استولي دي.
قدرمنو اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا هم درته خبرو. د لوګر او خوست په ولایتونو کې دینی عالمانو، پخوانیو مجاهدینو، شوراګانو او نورو ولسی مشرانو پر افغان حکومت غږ وکړ چې د حکومت سره دی، پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د حکومت سره دی یو ځای شي. ننګرهار کې نږدې 2000 کسانو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کړی دی. پرویز یو پولیس زپله ځوان دی چې له حالبې په یو رپورت کې خبر شي. دا او نور رپورټونه ورسره خبريږي. وسرته روخان نورسید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. تمه ده چینن به جمهور رئیس غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي او د لاسلیک کېدو سره به سم دغه موافقه نافذ شي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مشر مرکچی امین کریم امریکا ژغ آشنا راډیو ته پرون وویل چې ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه مخکې له لاسلیک کړې ده. هغه دا خبره هم وکړه چې د ګلبدین حکمتیار لخوا د موافقې د امضا کېدو ویډیو او خبرې به نن پارک کې افغان مشران ته وښودل سي. هغه وویل چې حکمتیار پخپله به کابل ته هغه وخت راسي چې دغه په قول ستونزې حل او تعزیرات لري سي. امین کریم نه دی ویلي چې حکمتیار د سولې موافقه چیرته او کله لاسلیک کړی ده. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه تیر اونۍ لاسلیک سوه. افغان حکومت طالبانو نه غوښتي دي چې د حزب اسلامي په شان دي سوله وکړي. په امریکا کې کانګرس پرون د اوباما ویټو لغوه کړه. اوباما څو ورځې مخکې هغه لایحه چې په اساس د سپتمبر د 18 نیټې د تروسي بریدونو د قربانیانو کورنۍ په عربستان باندې عرض کولی سي ویټو کړی وه، خو د امریکا کانګرس په لوی اکثریت سره پرون د اوباما ویټو لغوه یا باطله کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس اوباما ویټو باطله کیږي. د امریکا د سنا په جرګې کې د اوباما د ویټو باطلولو ته 9 موافقه او فقط یو مخالفه رای ورکول سوې ده. د اساسو جرګې بیا د ویټو د باطلولو په طرفداري 348 رای ورکړې دي او په مخالفت کې 9 رای ورکړلې. د ویټو باطلولو د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې د کورنیو د قربانیانو لپاره یو لوی کامیابی ګڼل کیږي. تر دغه دمه د کورنیو نسوې کولای چې د عربستان په خلاف د امریکا په محاکمو کې عریضه وکړي، هغه په دې خاطر چې سعودي عربستان حقوقي مسؤلیت لري. خو به ما د سی ان ان تلویزیونی چینل ته ویلي دي چې د کانګرس تصمیم دغه په قول یو اشتباه ده. هغه زیاته کړې ده چې د سپتمبر د 18 نیټې د تروسی پیښې د قربانیانو لپاره د مرستې په غرض دغه ادارې فنډ یا پیسې اختصاص کړي دي. هغه ویل چې دا چې عام خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې یو هیواد په دې تور چې یو تروریست نه دی راګرځولی محکمې ته راکش سي، دا به برعکس امریکا ته تاوان ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې امریکا او عراق موافقه کړې ده چې د موصل د نیولو لپاره به امریکا عراق ته 600 نور امریکایي عسکر ولیږي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر د امریکا د نیو مکسیکو په ایالت کې خبر اعلان ته وویل چې دغه د اسلامي دولت د ډلې د منځوي کولو او نسکورولو لپاره د مبارزې د تیزولو برخه ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ولیدي چې د دغو شپږ سوه نور عسکرو سره به په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر تر 5200 ډیر سي. دغه چارواکي ولیدي چې دغه شپږ سوه اضافي عسکر به په راتلونکو څو اونۍ کې عراق ته ورسیږي. د عراق د امریکا د دفاع وزیر ویلیدي چې د عراق حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو اونۍ کې به د موسل د نیولو هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دوه لوړ پوړي چارواکي انقرې ته په دوه ورځني سفر تللي دي. د دې باوجود چې د تعلقاتو د ښه کولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اوس هم خرابې دي. ډورن جونز د استنبول نه رپورټ رالېږلی دی چې د نظرانې یوسف زینې به یې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان انتونی بلینکن او برټ مکګرګ دې ته مجبور شول چې ترکیې ته سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې انتونی بلینکن او برټ مکګرګ د امریکا د ولسمشر د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې خاص استازي دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان په مکګرګ باندې په پرله پسې توګه په دې خبره باندې انتقاد وکړو چې هغه د کورد د یاغي ډلې وای پی جی نه مډال اخیسته دی. د وای پی جی ډله په سوریه کې د امریکا په ملګرتیا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي. د استنبول په قدر پوهنتون کې د نړیوالو چارو کارپو او پروفیسر سولی اوزل وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې نښ کاریږي چې اړیکې په نږدې راتلونکي کې سمې شي. هغه وایي د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او داسې نښ کاریږي چې دا به زر سمې شي. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین کې د ترکیې د ولسمشر سره ملاقات وکړو، نو داسې ښکارېده چې د دواړو هیوادونو تعلقات به سم شي. خو چې کله طیب اردوان بیرته ترکیې ته راغی او هغه کم ډول بیانونه ورکړل، د هغې نه دا څرګنده شوه چې تعلقات اوس هم خراب دي.
او دا هم یو څو لنډ خبرونه. نړیوالو تحقیقونکو ولیدي چې د اوکراین د پاسه د 2014 کال د جولای په میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه په راکټ وشه سوې ده چې د روسیې نه اوکراین ته وړل سوی وو. په چین کې د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنه سوې ده چې 13 کسان یې وژلي دي. د امریکا د جنوبی کارولینا پایلت کې یو 14 کلن هلک خپل پلار وژلی دی. پولیس ویلی دی چې وروسته له دې نه چې دغه هلک خپل پلار وواژه، هغه د خپل کور سره نږدې په یو ابتدایي مکتب کې په دوو ماشومانو او یوې ښوونکي باندې هم ډزې کړې دي او ټپیان کړي دي. پیښه پرون ماپښین د جنوبی کارولینا د انډرسن په سیمه کې د ټاون ویلی په ابتدایي مکتب کې سوې ده. دغه پولیس دغه 14 کلن هلک نیولې دی او هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دغه هلک ولې دغه کار کړی دی. او د افغانستان ملي لوبډلې په کرکټ کې بنګلاديش ته پرون ماته ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ده. افغانستان خپل اوله لوبه بنګلاديش ته وبایلله، خو دوهمه لوبه چې پرون وسوه افغانستان وګټله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاښنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د لوګر او د خوست په ولایتونو کې دینی عالمانو، پخوانیو مجاهدینو شوراګانو او نورو ولسی مشرانو پر افغان طالبانو غږ کړی چې د اسلامي حزب پلار تعقیب او له حکومت سره یو ځای شي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورت کې اورو.
ورسره له هغه چې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمن د سولې موافقه لاسلیک شو، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خلکو پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره سره یو ځای شي. نن په خوست او لوګر ولایتونو کې مذهبي او قومي مشرانو او مدني فعالانو هم په دوو جلا غونډو کې له طالبانو غوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې له افغان دولت سره سوله وکړي. په خوست کې د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران په افغانستان کې د هر اړخیز پرمختګ او د امنیت د تامین لپاره له طالبانو سره سوله د روانې پروسې خورا مهم اړخ وباله. هغه وویل
د خوست ولایت دینی علما کرام او د جهادي تنظیمونو، جهادي شوراګانو، د مدني بنسټونو ګډ کمیسون د دې تړون نه او د دې سولې د هوکړې نه په کامل معنا باندې ملاتړ کوي او دې تجمن دي چې په دې لار کې به هیڅ نوا قرباني او هیڅ نوا کوشش به دریغ نه کی.
قومي مشر حاجی ملک زدران غونډې ته په خبرو کې د سولې لپاره اوسنۍ برابر شوې اوزار طالبانو لپاره بهترین موقع وبلله. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د خبرو میز ته کینی
چې د حزب اسلامي دا یو جهادي رهبر و اول حزب اسلامي و نو چې دغه د افغانستان د دولت سره روغه وکړه او تاسو به دغه روغه وکړي کچیر دغه خانوای نو دبا نه کوله چې د وکړه نو تاسو وکړي
له همدې موقع څخه په پرسد د طالبان په مشرتابه او رهبری غږ کوو چې د افغان دولت سره د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د صلح لارې تعقیب کړي تر څو افغانان د دې وروسته د منطقې او سیمې هیوادونو د استخباراتي جګړو په اور کې ونه سوځي.
په همدې حال کې د لوګر په مرکز پل عالم کې هم سلګونو خلکو په یوه غونډه کې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون د هرکلی تر څنګ نورې وسله والې مخالفې ډلې هم سولې ته راوبللې. له څو میاشتو اوږدو مذاکراتو وروسته د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب د استازو له لورې د تېرې پنجشنبې په ورځ د سولې پر نهایي شوې موافقې لومړني لاسلیکونه وشول. د ځینو حکومتي سرچینو په حواله ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار سبا پنجشنبه د سولې تړون لاسلیک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. ننګرهار کې نږدې 2000 کسانو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ وکړ او تمای خوده چې د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې موافقه به زر لاسلیک شي. په دغه غونډه کې ډیری د حزب اسلامي غړي هم موجود وو. پاموکي رپورټ ده.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې سلګونو کسانو د یوې لویې غونډې پر مهال د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. دغه سلګونه د حزب اسلامي پلویان، عام خلک او دولتي چارواکي نن د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راټول شوي. غونډې ته د وینا پر مهال په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پر ایدون ممن د سولې په اړه د افغان حکومت او اسلامي حزب د هوکړه لیک ملاتړ وکړ او په طالبانو او د دولت په نورو مخالفو وسلوالو یې غږ دا و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د غراز د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیم د حزب اسلامي د یادې پریکړې پاړه خوخی او خود او د دولت په ټولو مخالف وسلوالو یې غږ دا و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په ختیځ زون کې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ولایتي مسول معلم عبدالعلي خان وای اوس مهال سولې ته تر هر څه ډیر اړتیا ده. ننګرهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي مسول حاجی ملک نذیر د حزب اسلامي لمشر ګلبدین حکمتیار څخه مننه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. خو ته مې خوده چې خپلې کړې ژمنې ته د عمل جامه ورواغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې ټاکل شوې سبا د پنجشنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر او ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د سولې په هوکړه لیک لاسلیک وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو پرویز یو پولیو زپل ځوان دی چې په تورخم خارګوټي کې لاسي کراچۍ لري. پرویز په خپله سیمه کې د پولیو په ضد عامه پوهاوی یو مبلغ دی او خپله سیمه کې پر دې خلق قانع کړي چې که ماشومانو ته واکسین ورنکړي نو راتلونکي به یې د پرویز په شانې. پاموکۍ رپورټ ته.
د افغانستان په خطي سرحدي خارګوټي تورخم کې پر لسګونه نورو معلولیت لرونکو کسانو سربیره یو هم 15 کلن ځوان پرویز دی چې پر خپل ځانګړي بایسکل ناست او هر ورځ تورخم مزي ته نږدې لاسي کراچۍ کې تازه میوه خرڅوي. پرویز وایي چې دی په ماشومتوب کې پولیو وهلی او اوس چې ټول عمر په همدې حالت تیر کړی غواړي د کورنۍ او سیمې ماشومان یې له دې ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي. هغه اوس په خپله سیمه کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي یو کمپاینر جوړ شوی او په وړیا توګه د یو احساس له مخې خلک د پولیو ناروغۍ پر زیانونو او د واکسین پر ګټو پوهوي. دغه پولیو وهلی ځوان د ننګرهار له دایشزاپورې ولسوالۍ اچین څخه دی او له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تورخم ته کډوال شوی دی. د خپل ژوند قصه په دې ډول کوي.
د ماشومتوب پولیو شو
څومره وخت کیږي؟
یاره ماته نشي دلته وسمه دی ډکا کې وسمه دی. ها ولې
نه د
پولیو واکسین لکو
ولې ورته
چې داسې مونږ باندې مایو بنش؟ ها ولې نه نور تم په تو داسې مونږ مایو بشي ماشومان ته واکسین کوي. ها واره دا ورکه ماشومان ته خاصه واکسین کوي.
په تورخم کې میج د لاسي کراچۍ لرونکي هم د پولیو پر ضد د دغه پولیو ځپلي ځوان مبارزه مانی او هغه ګټور بولي. جان آغا چې په تورخم بندر کې یو دکاندار دی د دغه معلول ځوان په اړه داسې وایي.
دا هر ورځ دلته په بایسکل ناسي د پاکستان نه چې څوک راځي د واکسین ته لیږي او چې ماشومان واکسین کې او خپله غریبي دا خپله پولیس شوی چې د نورو د ژوند غم ورسره هم ده.
جلال رحمان د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د خپل کلي کې د پرویز د ژوند په اړه اورېدلی او هغه د پولیو پر وړاندې مبارزه کې ډېر اغېزناک بولي.
دوی چې کله په اچین کې وو داعش والا نمخ کې چې دی براله واکسین بالا براله دی به ورسره وو کور په کور به ورسره ګرځېده خلکو ته به خپل ځان مثال خوده. اوس چې تورخم ته تللی هلته هم مسافرین واکسینو ته هڅوي.
د پرویز په څیر یو شمېر نور پولیو ځپلي ځوانان په ننګرهار کې د دې مرګونې ناروغۍ پر ضد په وړیا توګه مبارزه کوي. خو د کارپوهانو په وینا کچیرې د عامې روغتیا ریاست له لورې دا ډول خلکو سره مرستې وشي او د کار او فعالیت اسانتیاوي ورته برابرې شي نو تر ډیره د پولیو واکسین پر وړاندې مذهبي او فرهنګي خنډونه هوارولی شي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د ملي وحدت حکومت باید د ځان د مشروعیت لپاره د خپل موافقو په اساس په 2 کلونو کې لویه جرګه باید راغوښته وای، خو دا کار نه دی شوی. خغلی کرزی د آشنا تلویزیون له همکار رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې طالبان د دې حق لري چې کوم ځای ونیسي، بلکې هدف دا و چې روانه جګړه د بهرنیانو لخوا تپل شوی او باید ختم شي. پاموکي مرکې ته
لومړی پښتنه د ملي اول د حکومت په تړاو کومه دوه کاله دا د پوره شول. تر دې وروسته دغه نظام د ملي اول حکومت مشروع ده او کنه ده مشروع؟
د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان ولسي جرګه او رئیس جمهوری دوره، د دوه نهادو د ولسي جرګې او د رئیس جمهوری دوره 5 کلنه بولي. خو کومه معامله چې دوی سره کړې ده په هغه کې دوی اقرارداد داسې امضا کړی دی چې د 2 کالو په پای کې یا په ترڅ کې باید د قانون اساسي جرګه راغوښتل شي او هغه پر دغه قرارداد چې دوی سره امضا کړی دی غور وکړي، بحث وکړي او وایمني یا بدلون پکې راولي.
اوس دا کارونه شو رئیس صاحب، 2 کاله دا پوره شول.
باید څه ووایي؟ دا باید څه ده؟ خدا افغانستان د ملت حق دی.
نو کوونه شو سر له سبا د ملي یووالي حکومت مشروعیت لاس ورکي؟
زه باید دا خبره نه ونه کړم، ماته دا مناسب نه ده. زما د خولې څخه دا خبره اتم ډیره بعد لري، زه باید دا خبره ونه کړم. خو دا هغه سوال دی چې د افغانستان ملت په ذهن کې شته، زموږ ټول په ذهن کې شته، او د دې سوال جواب باید فعلي حکومت او د امریکې اداره ورکړي. دا د امریکانو د فشار لاندې جوړه شوې معامله ده او امریکایان دغه حالت په افغانستان کې راوستي دي د دې جواب په حقیقت کې امریکا باید ورکړي او بیا مشخص پر دې مسولیت
څه به دوشي لوی جرګه باید راوغوښتل خو څه ډول باندې نه نوی لوی جرګه باید وي کده اساسي قانون جرګه
کده اساسي قانون جرګه راوښتل نسی په دې چې نه حاضر نهسته مملکت په جنگ کې دي مملکت په بحران کې دي طالبان ډېر سیمه د افغانستان نیولې دي الته انتخابات کې دي نسی الته دا کې دي دا به د وخت چې دا نه کیږي نو باید د افغانستان عنعنوي جرګه راوښتل شي دودیز جرګه راوښتل شي هغه د افغانستان پر قضایا او نه یوازې پر حکومت موږ نه غواړو چې د حکومت ولاړ شي موږ غواړو چې د حکومت پاتې شي موږ غواړو چې داسې پاتې شي د افغانستان خلک مشروع وګڼي او حالت د بهبود او بدلون خواته راشي مثلا د حکومت چار سب سره د سولې پروسه دا زموږ مطلق تایید ورد مطلق تایید او مبارکي ورته وایي دا هغه څه غواړو چې په افغانستان کې نور امورات داسې شي چې امیدواري د یو نیک او شو ژوندانه د سبا لپاره پکې ډېر وي نه دا چې پکې لږ وي نو د افغانستان د خلکو د اطمینان لپاره او دا چې زموږ ملي حاکمیت تثبیت شي نه د امریکایي حاکمیت په افغانستان کې بلکې نه یو خارجي حاکمیت په افغانستان کې بلکې د افغانان حاکمیت تمثیل شي د هغه لپاره ملي انانیمي لوی جرګه ضرورت شي راځي
نو اوسنی وضعیت خوښ یستی؟
ابدا نه خوشاله نه
خفګان
په دا ټول حالات دي څور انسانان روزمره زموږ شیدن کې شي حتى اقل دوسو انسان از مرشدان کې روزمره مملکت به عمل اند دوه درو حکومت وسر مخه مخته
استاس په دوران کې رئیس عبد الله وزیت روانو الته موجل کېدلې
زما په دوران کې ډیر محدود د حالت زما په دوران کې چې په تلوس کې سان د ورځې ډیر سره مزه په ډیر پریشان و وس سل یو نیم سل دوه سو کسان وشل زما په دوران کې قندوز امن او شمال امن او فاریاب امن مطلق حاکمیت زما په دوران کې داعش نو ننګرهار مطلق امن زما په دوران کې هلمند مش پر لاس کې زما په دوران کې روزګان مش پر لاس کې مطلق نن مش پر لاس کې نه دي
رئیس عبد الله ویل کې شته پر دې تر شا پر یو لوی سیاسي مسایل باندې روان یاست یو غواړي چې ستاسو هغه کسان چې تاسو په حکومت کې هغه بیا قدرت ترلاسه شي داسې
نه زه ابدا نه غواړم چې به هغه قدرت ترلاسه زما خپل دور پرکی خو زه او زما بچان په دغه خاوره کې د افغانستان اوسېږو زما کور د باندې نه دی زما بچی د باندې نه دی زما بچی د لري زه غواړم زما بچی په دې خپل خاوره کې په داسې حالت کې ژوند وکړي چې د سبا امید ولري اوس موږ دوه ډلې سیو یو یو ډله هغه کسان چې ځان په دیموکراسي معتقد بولو ځان په حکومتداري معتقد بولو او د غرب او د دنیا سرزان متحد او همکار بولو خو په مقابل کې یو بل ډله به هلته ولاړ د شغزان طالب بولي غزان مسلمان بولي او مر دوی د امریکای نو کرام بولي مر د یهودو د سران نو کرام بولي او مر قابل قتل بولي دا غزه کړه مر بیا هغه ډله چې طالبان په نامه په اطراف کې دي او اکثرا اطراف د دوی په لاس کې دي هغه ډله بیا مر د پاکستان نو کرام بولو او د ترقی دښمنانی بولو او د پیشرفت دښمنانی بوله او د دیموکراسي او د مردوم سالي دښمنانی بوله او مردي قابل بمباري او قابل وجنه او قابل عملیات بوله زه ستاسو حالت ختمول غواړم په افغانستان کې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15
په کم عمر کې د انچونو ودول د بشري حقوقو سرګندونه سرګنده سرغړونه ده، مګر له دې سره سره بیا هم دغه غیر بشري عمل د نړۍ په ډیرو سیمو کې په دې دلیل روان دی چې یو خو په خلکو کې غربت زیات شوی او بل دا چې لا تر اوسه هم د ښځو او د نارینهو ترمنځ د حقوقو مساوات نشته. د امریکا غږ د البانیایي سرویس یو همکار ایدلی بلاتش په دې باب یو رپورټ رالیږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته وړاندې کیږي.
اگزونا مفتاری دیر لسکلنه و چې د هغې کورنۍ د هغې د واده فیصله وکړه. هغه د کاسوو پایتخت پرستینا ته نږدې په یوه وړوکي کلي کې اوسیږي. هغه په ډیره غریبه کورنۍ کې رالویه شوې او واده هم په یوې غریبې کورنۍ کې کړی دی. اوس هغه هلته د خپلو دریو ماشومانو د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ د غړو سره ژوند کوي. هغه وایي مکتب ته د تګ نه خو واده ښه دی، هر څو خپل ژوند لري، په مکتب کې به ته څه وکړې؟ ته یوازې هلته ورځې او هلته ته ښه وخت هم نه لرې او نور څه هم نه لرې. ولس کلن لون رکس هاپی او د هغه میرمن په یو عمر وو چې واده وکړه. هغه هم د دې ملاتړ کوي او وایي چې په کوم عمر کې واده ښه کار دی. هغه وایي زه چې ځوان وم په لارو کوڅو کې به بې ځایه ګرځېدم، خلکو ته به مې مشکلات پیدا کول. وروسته بیا ما خپل میرمن ولیده او واده مې ورسره وکړ. او اوس موږ آباد شوي یو. په کم عمر او ځوانۍ کې واده په ژوند کې ثبات پیدا کوي، نور مشکلات هم نه وي، ځکه چې تا اوس د ځان دپاره خپله کورنۍ جوړه کړې ده. مګر دغه دواړه اوس وایي چې دوی دې ته ډېر زیات لیواله دي چې ماشومان یې تعلیم وکړي، او هم دا وایي چې د هغوی ماشومان د واده نه مخکې باید یو کار پیدا کړي. مفتاری وایي چې هغه به زر خپله لور په ښوونځي کې شامله کړي، او هم رکس هاپی وایي چې هغه به خپلې لور ته اجازه ورنه کړي چې د شل کلنۍ نه مخکې واده وکړي. روان شناسان او د بشر د حقوقو نړیوالې ټولنې وایي چې په کم عمر کې واده کول په جنکیو ډېر زیات منفي اثر لري. په البانیا کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یوه چارواکي وساری موچکو نیمانی په دې باب وایي یوه جنۍ د مکتب او د خپل ماشومتوب نه تیریږي، او په حقیقت کې هغه خپل آینده خوشبختي لکه د کار پیدا کول په خپلې کورنۍ او په اجتماع کې د ونډې د اخیستلو نه هم محرومه شي. په طبي لحاظ هم په کم عمر کې واده کول ډیر خطرناک کار دی، او ممکن د مرګ سبب هم شي، او ممکن ماشوم مړ هم پیدا شي. هغه وایي په دې برسیره د جنسي ناروغیو خطر هم په جنکیو کې د هلکانو په نسبت دوه او یا هم څلور چنده دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د وچي صندوق د راپورټونو له مخې ویل کیږي چې په روبه انکشاف ملکونو کې په هرو دریو جنکیو کې وایي د اتلسو کلونو نه مخکې ودیږي، او په هرو نهو جنکیو کې وایي د پنځلسو کلونو نه په کم عمر کې ودیږي.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تمه ده چې نن به جمهور رئیس اشرف غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي او د لاسلیک کېدو سره به سم دغه موافقه نافذه شي. په امریکا کې کانګرس پرون د اوباما ویټو لغوه کړه. اوباما څو ورځې مخکې هغه لایحه چې په اساس د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ په عربستان باندې عرض کولی شي ویټو کړې وه، خو د امریکا کانګرس په لوی اکثریت سره پرون د اوباما ویټو لغوه یا باطل کړه. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې امریکا او عراق موافقه کړې چې د موصل د نیولو با امریکا عراق ته شپږ سوه نور امریکایي عسکر ولیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه لړ پوری چارواکي انقره ته په دوه ورځني سفر تللي دي. نړیوالو تحقیق کوونکو ویلي دي چې د اوکراین د پاسه د 2014 کال د جولای په میاشت کې د مالیزیا د هوایی شرکت الوتکه په هغه راکټ وشتل شوی و چې د روسیې نه اوکراین ته وړل شوی. په چین کې د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنه شوې ده چې 18 کسان یې وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې د دغه کان نه خلکو په غیر قانوني توګه سکاره راایستل. چارواکو دا هم ویلي دي چې په چاودنه کې دوه کسان لا درکه شوي دي. او د امریکا د جنوبي کارولینا په ایالت کې یو 14 کلن هلک خپل پلار وژلی دی. پولیسو ویلي دي چې وروسته له دې نه چې دغه هلک خپل پلار ووژه، هغه د خپل کور سره نږدې په یوه ابتدایه مکتب کې په دوو ماشومانو او یو ښوونکي باندې هم ډزې کړي او ټپیان کړي دي. پیښه پرون ماسپښین د جنوبي کارولینا د انډرسن په سیمه کې د تاون ویلی په ابتدایه مکتب کې شوې ده. پولیسو دغه 14 کلن هلک نیولی دی. چارواکي وایي اوس هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دغه هلک ولې دا کار کړی دی. او د افغانستان او بنگلادش ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ په لړ کې افغانستان خپله اوله لوبه بنگلادش ته وبایلله، خو دومه لوبه چې پرون شوه افغانستان وګټله. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری خبرونه پام دیزی پایته ورسیده. پا په څو لنډو شیبو کې د تاریخ پرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. او ریدل مهیروي د تاریخ پرونه په سیبه بیا هم نیم ساته دومره پښتو خبرونه واوري چې نوي مطالب او تازه خبرونه به پکې تر بیا علامه شي.